سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستانې زایمو دا زویرو د پروګرام ته راغلاست یم په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقيف څخه د امریکایي ادب او خوشی کول د دوی لمړی دنده ده مرمن دیکر د دوشنبه پر اس په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ماموریت به درایان کوربت محمود حبیبي او جورج ګولز من د خوشی کېدو او خپل کورونې سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي تر دې ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلی او د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپل کورونې ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه پر ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي ادبا په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه ویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل یا وژل شوي دي د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 20% کېږي د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څخه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکاري ته چمتووالی وښود د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل هلمند کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي سګنې ورښتونو په افغانستان کې د سارو مال ډیر توانونه اړولې دي د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبه پر ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویانې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډیر شمیر دی فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتلې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو وره لیګ پرون د بندې امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو دا په تیرو درېو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته خو لام راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی په پرونی سیالۍ کې بندې امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 19 منډو ماته کړه په دومره سیالۍ کې مس عینه کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه نن به د بوست ساتونکو له سپین غر سره مخامخ کیږي پرون نو وخت په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورت کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وښود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا مني نه پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورنډ په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري یو تاڼه ولري یو دیوال ولري تاسو خپل دایا قوي کی او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره حساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوې ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یې یوه ښځه او یو ماشوم ووژل شول او څو نور کسان ټپیان شول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی خوانه مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مځکی او د یو ښارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوړي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په 70 کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دی چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگتن او د افغانستان حکومت په زلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلې.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري دي او دا هغه په ځای دی ولګي. نو بیا خپل څه مقصد شو چې دې آرمی چیف دا هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشهي د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالب بنجان خوشی کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2020 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسه وه خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګون کې افغانستان ته تللی او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلا سره مواجه دی، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو ته معلومه ده چې تیر ځل په امریکي متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکي متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې، یو هغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپلو منابعو نه په دوامدار شکل سره او په مؤثره شکل سره ګټه واخلو، چون موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقدیر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ځوانانو خبرونه. درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شه مالتا چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر ځکه به تاسو پلان ولري
په کابل کې د خوانځي د استاد څنګه خبرې مو ورې دي چې ویلې ځینې ملګري